نانسي پلوسي ویلي د پیکینګ د وحشیانه کړنې چې د اویغور مسلمانانو پر ضد یې کوي د ټولې نړۍ جمعي وجدان ته بې احترامي ده. د امریکا د استازو جرګې دا لایحه اوس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشې ته وړاندې سوې ده. هغه له دې وړاندې ویلي و چې پر چین د دې لپاره د بندیزونو پر لګولو غور کوي چې په هانګ کانګ کې یې د ملي امنیت اړوند خپل قانون تحمیل کړی دی. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو چین تورن کړی چې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان او نور اقلیتونو کې یې د اجباري کارونو یوه کمپ کې راټول کړي دي، خو چین له دوی څخه د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پریخ پرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن پریخ پرونه کې په افغانستان کې د سولې مسله چیرو. د اختر تر راتګ مخکې د طالبانو له لوري د ورځنی اور بند او د دې په ځواب کې د حکومت له لوري د 2000 زنداني طالبانو د آزادېدو اعلان د افغان سولې په خبرو کې یو حرکت راوستی دی. تر دې مخکې د روسیې په میاشت کې د هیلې کمزوري شوې وې، جګړې سختې شوې وې او تلفات زیات شوي وو. د سولې د خبرو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پرمختګ خبره وکړه. د سولې د خبرو په تړاو د واشنگتن د هڅو په ترڅ کې پرون د امریکا په ابتکار د کابل تاشکن او واشنگتن غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د متحده ایالاتونو په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوید هیل برخه واخیسته. په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د غونډې برخوالو د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند ادامې ته هیله ښکاره کړه. که څه هم د طالبانو وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا اوربند د درې ورځو لپاره وو، خو په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ د راتګ په خاطر به طالبان هڅه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د افغان سولې په اړه په دې بحث کې زموږ په میلمنو کې یو هم انوار الحق احدي دی. له ښاغلي احدي ته شرغ لاس وایم. وروسته به نور میلمانه هم تاسو ته معرفي کړم، ځکه چې د ټلیفون لاینونه تر اوسه پورې لا ډېر سم نه دي. احدي صاحب محترم، شرغ لاس خپرونې ته نن د طالبانو یو پلاوی هم د زندانیانو د تبادلې په ارتباط کابل ته راغلی دی. ستاسو په نظر د سولې خبرو ته څومره هیلې پیدا شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هیلې ډېرې زیاتې وې د سولې لپاره، او یو څو موده ما قسم ستاسو ورته اشاره وکړه، لږ ذره شکونه پیدا شوي وو. د امریکا لپاره دا یو ډېره مهمه موضوع ده، او خپل آخرین تلاشونه چې ده کوي، قوي ترین تلاشونه کوي چې دغه پروسه ناکامه نه شي. فکر کوم مغه د امریکې اصرار په همدغه ارتباط باندې چې دغه درې ورځنی اوربند هم ورسره موافقه وسه. زه فکر کوم چې د امریکې اصرار و چې دغه ډېر شمېر بندیان هم چې دا خوشې سول، او په دغه دوه اقدامات باندې او زه توقع لرم چې نور به هم په دې ارتباط باندې اقدامات وشي. تاسو مخکې ورته اشاره وکړله چې تقریبا یو اعلان شوی اوربند نورم، یعنی اوږد شوی دی، او د کابل د افغانستان حکومت هم اعلان وکړ چې امکان لري 1000 نفر نورم چې د خوشي کړي. زه توقع لرم چې دغه لړۍ دی مثبت قدمونو به لکس ګرندۍ سي، تقویه به سي، او خدای دې وکړي بلاخره په همدغه بین الافغاني خبرو باندې منجر سي. طبعا دا د خلکو غوښتنه ده، فکر کوم چې بین المللي ټولنه هم فوق العاده ورته لیواله ده چې دا کار چې ده وشي. نو زه لږ څه خوشبینیم.
مننه حاجی صاحب. محترم ډاکټر اکرم خپلواک هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو دی. خپلواک صاحب محترم، تاسو هم خبرونه ته شرخلی. ستاسو په باور حاجی صاحب خوب خوشبین ورته ښکاری د سولې خبرو ته؟ ستاسو خوشبینی تر څه حد ده؟
مننه، احترامات کولو ته اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، تاسو ته خوشاله لره. مطلقا هغه څه چې مهم د سولې پروسې لپاره وو هغه د باور او د اعتماد د فضا رامنځته کېدل، او په یغه فضا کې ځین اقدامات خصوصا د اسلامي جمهوریت دولت لخوا او د طالبانو تحریک لخوا چې لاغه ټول نه مهم ترين او اساسي بحث وو چې پیری کې د بندیانو تبادله او د ریوزنی وربند او مطمئنو چې د دې تاریخ په کمیدو اعلان شوی نه یم د دې پروسې غزدل د هغه څه دي چې موږ مطمئن کوي او ضرورت دی د پروسې لپاره وو او ضرورت د بین الافغاني مذاکرات شروع کېدل لپاره وو چې په دې کې خپله پرمختګونه دي او مطمئن یو چې کامدار سي تر دوه هفتو پورې د پروسه دوام پیدا کړي د دې ډیر زیات امکاناته چې موږ ډیر ژر د بین الافغاني مذاکرات شروع کېدو په درشل کې واقع شو.
مننه خپل وخت د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم په خبرونه کې سره ملګری شو. ځلاند سپتا سو هم شرغلست ستاسو د وزارت له لوري سولې ته څومره هیلې پیدا شوه؟ بله ځلاند صاحب نو سره اورو. بله ځلاند صاحب فکر کوم ټلیفون کې څه مشکل دی نه سره اورو. بیرته راشم احادیث صاحب ته. احادیث صاحب محترم که څه هم خوشبینیان شته لیکن فکر نه کوي چې یو ډیر پراخه او وجده مرحله په مخ کې پراته ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات کې احتمالا پیل شي؟
حتما او ډیر مشکل موضوعات هم دي. زه په حال کې هم اسانه کار نه ده یو طرف لپاره هم څه اسانه کار نه ده او دغه چې موضوعات حل کول د نورو جوی کې چې چیرته دغه څه د سولې خبرې کیږي هلته تقریبا کلونه نیسي. متاسفانه موږ دومره وخت هم نه لرو او خدای دې لیکي چې دا په کلونه واوري. دغه کوم دی موضوع د حل لپاره بین المللي توجه ډیره مهمه ده. دغه بین المللي توجه وسته ده او خدای دې زر حل شي. ولی د نورو جوی تجربې ته وګورو نو طبعا د سولې خبرې مدام ډیر پیچیده اوسیږي او موانع منځته راځي وخت نیسي. د افغانستان په ارتباط د سولې خبرې ترل دې چې دا د خلکو اولنۍ او مهمترین غوښتنه ده چې د بین المللي ټولنې غوښتنه هم ده. دواړه خوا هم څه ده وایي چې موږ سوله څه ده واړو. بیا هم عمده موضوعات شته دي په منځ کې چې بحث ضرورت لري او خدای دې چې بالاخره بحث خو به هر څومره شي چې بالاخره موافقت سره ورسیږي. نو زه تاسو هغه نه درسته ده اوږده لار ده او پکې موانع به څه زیات شي خو امید ده چې په ټولو موانع باندې موږ برلاسي شو او بالاخره د سولې په باندې څه روان شو.
احادیث محترم که درې عمده موانع تاسو یاد کړئ کوم درو ته به اشاره وکړئ؟
یو خو عمده معنی ماهیت دی نظام ده. آینده که به ماهیت نظام ستم پاتیشی کی مثلا د حکومت موقف داده سی جمهوریت باندې بکلا کی کنه حتما بدا کیږي او دا فکر کوم دا ممکن دی افغانستان د ټولو سیاسي موقف هم دا وشي کی آیا بل طرف به هم څه ده شی ومني که به ونه مني. دا غوي دوم سطح د اشتراک د خلکو ده. مقوس نیز نظام کې څه یو دیموکرات لاقل ظواهر دی او دیموکرات نظام د ټول خلکو ته اشتراکي ټول خلک څه د خلکو د خپل مشر ملي مشر په ټاکنه کې برخه اخلي کله په صحیح ډول کله په غیر صحیح ډول باندې خو لاقل په قانون کې ورته دا شی څه دسته خلک هغه لري حقوق لري د دولت په مقابل کې نه داسې نه د خاص دولت وغواړي هغه به کیږي. دا مهم موضوعات دي چې په دې باندې به حقیقي بحث کیږي. له دې نه وته که چېرته دا سوله غسه د خلاصیږي جنگ څخه د خلاصیږي دا د حکومت خبره ده چې حکومت په کوم شکل جوړیږي. دا لوی هغه دی هغه لوی مشکل چې پکې وو خو د خارجي قواوو حضور و چې هغه حل شوی ده نو هغه خو موافقه د طالبانو د امریکې د حکومت ترمنځ څه شوی ده. اما دا ماهیت دی نظام دا ما په نظر یو کټکنه موضوع ده او خدای دې وکړي بلاخره موږ یو موافقه.
بله خپل وخت محترم تاسو د سولې په چارو کې ډیر کارونه هم کړی دي هلی ځلی مو هم کړی دي مخکې ستاسو په نظر مهم موانع څه دي؟ یو درې کې اشاره ورته وکړئ لطفا.
مننه. زه په دې ایجنډا او په دې باندې شرح په ایجنډا کې کوم مسائل راځي او په بحث کېږي د سولې لپاره د موانع او پاړوان کې بحث کوو چې د بین الافغاني مذاکرات معنی ګرځي او یا په بین الافغاني مذاکرات کې د سولې لپاره خان ګرځي هغه کوم تعریف کو چې سیمایز رقابتونه دي چې په موږ فوق العاده په افغانستان په دې قضیه باندې تاثیر گذار دي او په دې تاثیر کوي. د قدرت انحصار مسله ده چې فوق العاده په مذاکراتو کې تاثیر گذار وي او درېما بین المللی یا نړیوال یا ترهګری ډلې او ګروپونه دي چې په منطقه او سیمه کې فعال دي، خصوصا په افغانستان کې فعال دي. دا ټول هغه موانی دي چې زمنګ د بین الافغاني مذاکراتو د خنډ سبب کیږي. په هم پاس هغه ایجنډا ده چې مخکې جناب احادیث ورته اشاره وکړه چې په یوه مهمه ایجنډا کې ماهیت د نظام د څه ډول به وي، اشتراک د خلکو د څه ډول به وي، څه ډول په یو سیستم باندې موافقه کیږي چې په یغې باندې به همه جانبه بحثونه وي. مګر که په معنی وکړي راسو چې د سولې لپاره اوس هم موږ ډېر زیات د مشکلات سره مخامخ یو، په دې څو کلونو کې چې هغه موږ سیمه ییز اجماع یادوو، په دې کې سیمه ییز رقابتونه او هم ځینې ترهګري ډلې او د قدرت انحصار که موږ هغه فرض پورې نه منحصر کړو، بلکې د قدرت انحصار په مختلفو سطحو ده، حتی که د قدرت انحصار په محلي سطح هم وګوري چې ټول تاثیر ګذاره دي پر سوله کې، به هر یو محلي سطح هم ځینې د قدرت انحصار مسایل شته ده، دا ټول په دې باندې تاثیر ګذاره دي. مګر مثبت ټکی دا ده چې هغه څه چې دي د سولې لپاره لوی موانع او اغلمند دستلی، هغه موانع د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې امنیت شورا ناټو تعهد د افغانستان د سولې لپاره او د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو موافقتنامه، چې دا یو لوی برخه چې ډیره ستونزمنه برخه وه حل شوه. د دوهمه برخه ته چې زو دغه موانع به موجوده وي، د موانع لپاره باید مشترکاً فعالیتونه او همکاري او اقدامات
ما نه خپل وقصد د ټلیفون لاین ل سم شوه دی او محترم طاهر زلان اوس په لاین کې را سره دی. زلان صاحب مخکې ټلیفون نه کړ، ستاسو په نظر د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې وروستیو حلو زلو ته څومره خوشبینه دی؟
سلام تاسو قدرمنو مېلمنو اوریدونکو ته، کو ګورو د پوښتنه په پرتله باندې د نړۍ لکه څنګه چې محترم مشال دې ته اشاره وکړه، اوس مهال ډېر زمينه دې ته برابر شوې ده چې موږ د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو نوې مرحله ته داخل شو، یو داسې مرحله ته چې هغه قابل د سنجش ووسی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له تیر یو کال نږدې یو کال راهیسې هڅه هم دا وه چې موږ یو داسې وضعیت ته ورسیږو چې له یو مخې د سولې په پروسې هغه په ملي کچه اعتبار هغه پیدا شي، دویم لکه څنګه چې مشران ورته اشاره وکړله د سیمې په کچه موږ د خبرو اترو له لارې وکولای شو چې همکاري جلب کو او هغه مسایل یا هغه ستونزې چې وخت په وخت جدید یا د دې سبب شوي چې د سولې د پروسې په وړاندې یعنی د سیمه ییزو رقابتونو له کبله یو خنډ ګرځېدلی دی هغه حل شي. دمګړۍ له یو خوا د زندانیانو د ازادېدلو مسله چې د مخامخ دولت سره د خبرو اترو په وړاندې طالبانو د ځان لپاره یو شرط باله سرعت پیدا کړی دی، ګړندی شوی دی دغه پروسه. بل لوري تاسو وګورئ د افغانستان د خلکو لخوا تل د اوربند غوښتنه شوې ده، هغه که د دیني عالمانو غوښتنه وه، هغه که د مدني ټولنې ده او که د پولیسي کچه ده. له ښه مرغه طالبانو په دې اختر کې یو ځل بیا د درې ورځې اوربند اعلان
وکړ
او دې غوښتنه کوي.
بله او بخشه مننه
غوښتنه د دې ده چې
او بخشه تاسو خبرې مې قطع کړې. یو احادیث د لنډ موډل لپاره را سره دی، نو ځکه له دوی به یو پوښتنه وکړو تاسو سره بیا هم تاسو ته براشو. احادیث محترم ځکه چې تر نیم ساعت وروسته را سره نشته، احادیث محترم کچیرته داخل ته راشو، که څه هم د امریکایانو په وینا یو لوی خنډ د سولې دا هم چې په افغانستان کې سیاسيون سره مخالف وو، د ولسمشر اشرف غنی ډله او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ډله او دوی سره یو ځای شول، دغه خنډ هم له مخې لري شو چې سیاسيون متحد شول. لیکن په ورته وخت کې تر اوسه پورې د سولې عالي شورا، د سولې په چارو کې وزارت، د سولې شورا مختلف اړخونه همداسې روان دي. فکر نه کوي چې ډېر ژر باید دغه ټول سره مدغم شي او یا یوه لاره ورته جوړه شي؟
بله، د فکر کوم دغه د موافقتنامه چې امضا شوې ده په دې کې بخښنه غواړم دغه موضوعات ته اشاره د حل لارې سره پکې مشخصه شوې ده او زما توقع هم دا ده چې زر تر زره به دغه تشکیلات تکمیل شي مقال لري په خپل په سطح د رهبری تقریبا تکمیل شوی موسیږي رسمیت په تر اوسه پورې نه اختیار کړی خو مقال لري چې تاکنه به څه شوی وي په دې اعتبار لکه معلومات ما سره ستاسو د نغواله مشکل مخکې نه هغه حکم اعلان شوی د حکم او بل خو د ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب غنی لپاره اولنۍ مهم موضوع د کابینې ټاکنه ده چې دا خلاصي ما هیله دا ده چې زر تر زره دا موضوع چې د خلاصې کړي او ډاکټر صاحب عبد الله چې د پلغنه وروسته د سولې په خبرو باندې تمرکز وکړي او خپل تشکیلات چې د جوړ کړي په اصطلاح اجنډا جوړ کړي یو ناقل یو 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 نقشه د لارې ورسره ووسي که هغې سره بل څوک طرف مقابل موافقه کوي که نه کوي لاقل دوی سره باید یو نقشه د لارې موجود اوسېږي چې د سولې ټاکله کوم شیان چې د دوی غواړي او دوی درجونه به شي باید دغه د کابینې خبره زر خلاص کړي چې
احادیث محترم بله احادیث محترم او بخشه د کابینې مسله یو څه داسې معلومیږي چې شاید ژر ونه شي کېدای شي چې وزیران معرفي کړي او بیا پارلمان رد کړي ملي شورا یې رد کړي ولسي جرګه او بیا نور وزیران معرفي کړي او لکه څرنګه چې توافق شوی ده کېدای شي چې یو وزیر معرفي کړي بیا د یوه لوري دا خوښ نه سي یعنی یو څه ځنډنۍ مسله ده لیکن په وروستیو کې له اختره را په دې خوا د سولې چارې ډېرې په سرعت باندې مخته تللي فکر نه کوي چې سولې ته باید لومړیتوب ورکړي اول دغه کارونه خلاص کړي او په زمین کې کابینې ته توجه وکړي
پوڅ سولې کار خو د یوهسته دواستي و میاس کې نه خلاصيږي نو د حکومت کار خو په معلق نشي پاتې کېدلای او د ریټ بعد باندې معرفي د وزیرانو په ارتباط باندې موافقتنامه په دې سکه صراحت لري ډیر مشکل ګمان نه کوم چې ووسیږي خو په هر حال خدای دې کسي وته ووسیږي یعنی وایم چې دا د کابینې جوړول ممکن ډیر وخت څه دونه غواړي او باید زر خلاص شي او متبقي بیا د سولې خبرې باید چې دا ډاکټر صاحب عبد الله باید په باندې واقعا تمرکز وکړي او چې هغه په مخ لاړ شي
احادیث مختر دی چې تاسو لاړ شئ مخکې کسام تاسو وویل چې زه نه غواړم چې وارله مخه دغه خبرې له رسنیو سره شریک کړم لیکن اټکل کولی شئ چې تر څومره وخته پورې شاید دا تشکیلات بشپړ شي دا د سولې په ارتباط
ولا داسې مشخص نه سم ویلی ګوره په اول مهم شی چې دا د رهبری هغه ده او دا بیروکراسي ده کنه چې هغه د سولې وزارت ته پکې چې هغه کې مقال لري چې تغییرات راشي ګوره زه دا حقیقت دی زه هغه مشخص ته نه سم ویلی دا د زما کار نه ده دا
څه دی او د مالي نه ستاسو له قوله رسنۍ انتقال نکړي چې تاسو له قبل رسنی بیا روان
نه 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 ما کوم شخص شایم نه ویلی خو ما ته ویل چې کوم خبرم چې کوم ته حد وه ما چې څومره دا خبري عاجلی دي او دنیا هم هم ته منتظر ده او افغانان هم دې ته منتظر دي او باید چې زر صدا غلاسي په مخ لاړ شي مخکې دې خپل خبري خلاص کوم خو ما تاسو ته مخکې ویلی زه بل چیرته باید چې لاسه ما نو زبل تاسو سره خدای پامنیو کوم تشکر
ډیره مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت سکور ودان یو خبرتي راخلو له خبرتي او روسته اوریدونکو ته مخکې کو چې دوی اسدي رډو ته زنګ ووي او د دوی د ټلیفون په ټلیفوني پیغامونه له محترم خپلواک صاحب سره او له شاغلي ځلان سره شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي پڅوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسأله ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي محترم ډاکټر اکرم خپلواک او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند. د ټلیفون شمیرې مو دي کورنۍ شمیرې دي 0-800-22-55. یوه کورنۍ شمیره مو بدله شوې ده. د نوې شمیره زه درته دوه ځلې تکراروم 0-50-0-0-1-1. دا شمیره بیا تکراروم 0-50-0-0-1-1. او نړیواله شمیره مو ده 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-5-0-1. یو اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی. دوی ته به ورشو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. بله
سلامونه تاسو تاسو د آزادۍ رادیو ټول همکاران اوریدونکو ته او مېلمنو ته سلامونه. سلام دې انتظار يم د مېلمنو لایق مخبوط
مهرباني
مننه ما خو پسند دا چې ورا نو وربان چې اوس دا خو ډېر شوسو په افغانستان کې باندې وسو باندې طالبان خو نو خاصه ملوم نه لري طالبان استازي او دا وربان چې کیږي دا ورسم نه مالک نه عمل کیږي اوس په دینو رساله کې و جنگ شروع په دینو رساله دینه چې بیا وربان باندې راو او بل پسند دا ده چې حکومت نه حکومت د استازي نه دا تاسو خو طالبانو تاسو خپل دریز ول نه چې څنګه راځلای ځکه طالبان خپل دریز ولای چې موږ څنګه زره طالبانو باندې نه الا نشي موږ خبرې نه کوو نه تاسو سره نو څنګه خبره تا او تاسو بس یو بل باندې طالبانو باندې نه کوي او دا شنه واسم یعنی موږ هغه مخامخ نه واسم مستند امریکایانو لاسلیک امریکو نه په یو بل باندې طالبانو
بله من البته یو یادونه وکم ما د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ته بیا بیا او بیا زنګ وهلی دی او د واتس اپ له لارې مې زنګ ورته وهلی دی پیغام ورته پریښی دی چې په خبرونه کې برخه را سره واخله خو دوی جواب نه دی راکړی چې مقصد کله ناکله ځینې خلک ګیلې کوي چې نورو خلکو ته ازادي راډیو بلنه نه ورکوي. البته پرون بیا د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته معلومات ورکړ، لا خو یې هم مننه کوو چې زموږ پیغام ته ځواب راکړ. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په سپوت پروګرام دی. بله
سلام محمد، تاسو ته تاسو درنو مې نوټریزه د کومې نه سلامونه
مهرباني
من منو نه مې دا پوښتنه ده چې من منو کې چې د طالبان صاحب عبدالله او اشرف غنی خو نه منی که دا ډاکټر صاحب عبدالله په دې سوله کې دی ونه منی ځکه چې هغوی خو ورسره جنګ هم کړی دی، خپم دي سره بمباري هم پې کړي دي، نو بیا به موږ دا سوله کوم پلاو ته بوزو؟ بله میلمنو دا پوښتنه ده چې میلمنو چې دوی هلته دا تړون کوو او دا 5000 نفر چې بره کول دا خوشی کول اما دغه خو د موږ حکومت په کې نه و، د دغه سولې مسؤلیت خو ټول ګرام صاحب ته او امریکایانو ته اوري، بس که چې همدغه نه دا مانې وکړي چې در په در یې کړو نو خوښ سلام پرې تېره
مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې سوله ده او د خبرونه میلمانه مو دی محترم ډاکټر اکرم خپلواک او طاهر ځلاند د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت سلاکار. وی اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې اس مېرمن یو کې. بله مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې اس خپل خبره وکړئ. بله دا اوریدونکو زموږ ځغ نه اوري او رابه شو خپلواک صاحب محترم، څنګه د سردار محمد صاحب دغه خبره کوله که چیرته د سولې دغه خبرې اوس نتیجه ورنه کې بیا به څه کیږي؟ څنګه که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړئ.
مننه. اول دغه سوال فکر کوم دا و چې ډاکټر عبدالله ونه منل شي، دغه مسائل چې باید لږ توضیح شي. یو هغه افراد او اشخاص چې منځګړیتوب کوي هغه باید د دواړو طرفو لخوا نه قابل د قبول وي او دواړو خواوې په یوه موافقه وکړي. یو طرفان دي، سوله د دوو مخالفو جهتونو یا طرفونو ترمنځ کیږي، هغه د یو بل منل نه منل که خبره وای نو بیا جنګ یې څه لپاره کوو؟ بیا د سولې ضرورت شی و؟ نو دلته خو دوه مخالف طرفونه دي چې یو د طالبانو تحریک ته او بل د افغانستان اسلامي جمهوریت ته. دوی په خپل منځ کې سوله کوي نو په هغې کې د طالبانو پورې مربوط نه ده چې که ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د مسالې شورا مشر کیږي یا بل کیږي یا بل کیږي یا حیات مذاکراتي احمد ټاکل کیږي محمود ټاکل کیږي. همدا طرف ته د طالبانو طرف ته هم که د طالبانو خپل مذاکراتي حیات هر څوک ټاکي هر فرد راوړي، د حکومت سره خدا صلاحیت نشته چې وایي منم که نه منم. دا دوه شی سره باید کله کله په دې ولس کې دا شی غلطیږي او هغه درست هغه نه اخیږي. او منځګړي دي چې هغه یا تحصیل کوي منځګړیتوب کوي یا اغه منځنی روابط ساتي، اغه چې دواړه طرفه په موافقه نه وي خو هغه منځګړیتوب نشي کولای. دا خو زما ستا عامیانه جرګه د وطن هم پام دی ډول ده. راغله دوه مسلې ته چې هغه کدا سوله ونه شوله. اول خو زه ډیر جاتو امیدوارم ک هغه د هم د خدای تعالی کا عذاب می په هیڅ قوم باندې د تلوختو کالو زیات عذاب نه درغلی. یوازنی امدا قوم افغان قوم به چې تلوخ کله پام دی عذاب کده. زه په دې مطمئنم چې دغه نړیوال مسائل او نوي تهدیدونه د سیمې تهدیدونه او د افغانستان د خلکو ارزوګانې دواړو خواو درکړې دي. هغه څه چې زه یو سرابطه د دولو مشرانو سره لرم ټول درکړې ده چې بلاخره یوازنۍ لاره چې منګ له دې بحران څخه راوتلی شو هغه سوله ده. یعنې دا یو لوی تحول او بدلون ده. یعنی په دې باندې ټول خواوې اوس معتقد دي چې جنگ ګټونکی نه لري. په دې باندې ټول خواوې معتقد دي چې یو طرف نشي کولای چې افغانستان کنټرول او اداره کړي یا د ټول افغانستان استازیتوب وکولای شي په ټوله معنا باندې. نو له همدې خاطره دا یو لوی تحول ده. دغه تحول د دې زمینه مساعدې چې موږ افغانان په خپل منځ کې کینو او د افغاني دود له مخې زه په دې مطمئن یم چې یو ځل د افغانان کینې کېدای شي ډېر زر توافق ته ورسیږي او بیا چې نړیواله حمایه هم ورسره وي. زه بے باورم نه یم او نا امیدم نه یم. زما امیدواری او باور خو خلاده زیات ته چې د ناست سره د بین الافغاني مذاکرات شروع کیدو سره او دا تیر تاریخ هم کودلی ده او د طالبانو سره د دیغسیاسیونو په تیر یو یو نیم کال کې کله چې دا ناست او ونډې په مختلفو برخو کې شوې دي دغه د یو بل د زغملو کلتور به خزي اسوي ده. او دلته د افغانستان سیاسي قشر هم تاسو پرستوي چې ولیدل چې دواړه طرفونه بیا نور خواوي ټول مشترکاً دغه خطر درک او مشترکاً کیناستل او په یو واحد پروګرام باندې موافقه وکړه چې د سولې پروسه څنګه مدیریت کوي، حکومتي برنامه څنګه مدیریت کوي او د ټول سیاسي اجماع راوصلو لپاره کوم میکانیزم پرمخ وړي. دا یو لوی تحول ده.
مننه ځلان صاحب. ایوا اوریدونکو، له هلمند چې دا پوښتنه کوي چې حکومت څنګه دا بندیان ورور خوشی کوي، په دې برخه کې کتا سو توضیح ورک.
ګورې د افغانستان دولت اراده د سولې خبرو ته د دغه پروسې بریالیتوب ته همدا په ډاګه کوي چې موږ باید شته فرصتونه له لاسه ورکړو. څنګه کېدلی شي دغه فرصت چې اوس ایجاد شوی له دې ښه ګټه واخیستلی شو او د افغانستان د خلکو ارمان پوره شي؟ فکر کوم په دې کې د بندیانو د جدیدو مسله یو له مهمو مسلو وه، یو له سختو اقداماتو چې دولت وکړل. او دا یوازې په دغه نیت شوي دي چې موږ دغه شته فرصت نه استفاده وکولای شو او د سولې خبرو اترو ته لاره پرانیستلی شي. فکر نه کوم چې دې کې کومه یا بهانه وي، یعنې یوازې البته د میکانیزم او د اصولو معیارونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته تللې. له بده مرغه مخکې له اختره څو خونړۍ او پیښو دغه پروسه ټکنۍ کړه، خو زموږ تمه دا ده چې طالب لورې هم خپل تعهد په ډاګه کړي. د افغانستان
ځلان صاحب محترم، ځلان صاحب محترم، او بخښه د یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم له تاسو پوښتنې لري. غزان نیازی له تاسو څخه په مشخص ډول دا پوښتنه لري چې وایي له شغلې ځلان څخه دا پوښتنه وکړه چې د بندیانو د خوشي کولو پروسه خو په چټکۍ روانه ده، شاید ډیر ژر ټول هغه بندیان خوشي شي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. نو آیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره کومه ټاکلې نیټه په ګوته شوې او کنه؟ آیا بین الافغاني ناسته یقیني ده او کنه؟ مهرباني.
د افغان دولت له لوري د مخامخ خبرو تعلیدو لپاره خپل ټول غلومني چمتواله چې اقدامات چې هغه ترسره شوي دي. مخکې ډاکټر صاحب خپلواک او حدیث صاحب هم دې ته اشاره وکړه. هغه د داخلي اجماع مسله ډېره مهمه وه په دې پروسه کې. تاسې اوسمهال شاهدان یاستئ چې د سولې د موضوع په اړه د افغانستان د خلکو او د واحد دریځ رامنځته شوی دی. ټاکلې لټا طالب لور پورې تړاو لري. یعنې په دې کې ټول مسؤلیت فکر کوم یوازې دولت ته هم نه راځي، کېږي دولت تر خپل وس خپل ټول امکانات په لاره واچول. اکه د زندانیانو خبره وه که نور انعطاف په بېلابېلو برخو کې په ډاګه شو. اوس تمه دا ده چې طالبان د افغانستان د خلکو دغه ارادې ته په درنښت وګوري او دا اعلام وکړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. تر پخوا اوس مهال شرایط ډېر مساعد شوي، هیله مندي زیاته شوې او تمه ده چې د اوسنۍ یو طرف په دوبا مسله ده چې د افغانستان خلک ضرورت لري، هغوی ته باید خدمات وړاندې شي لرو پرتو سیمو کې او دغه ناورین نه وژغورل شي. هغه تمه کوم کوم امکانات چې په افغانستان کې
مننه ځلان
صاحب. طالبان هم باید
بله او بخښه مننه. د فیسبوک له لارې غاڼې پښتنې نور هم شویلې. خپلواک صاحب محترم، ظفر هلال دا پښتنه کوي چې آیا په حقیقت کې اوربن تمدید شوه دی کنه؟ ازادي راډیو نن سهار دغه راپور درلود چې نه اعلان شوی اوربن یو ډول تمدید شوی دی. تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ؟
مننه من وای چې خدای تعالی دې وکړي خو زبیا مختلف خبره تر اعظم اراده د دوړ لخوا امداد چې ځینی مسائل کډیر ونس پر لسی د ملت په خیر او په ګټه بوي کله کله د سولې پروسه په ټول دنیا کې خصوصا په افغانستان کې حساس پړاو کې او اندکترین اشتباه هم لوی ستونزه راولاړوي من وایو چې من باید زیات داسې وننګیرو چې هله اوربند ولې مات اوربند تمدید څه که تمدید نه څه دغه فضا چې حاکمه شوې ده دا په دې دلالت کوي چې دواړه خواوې د جنگ نه کولو یا د تعرض نه کولو هغه تعهد ته چې په اختر کې کړی وو هغوی ته ژمن دي. د اوربن پروسه یو لویه پروسه ده چې د دواړو خواوو نه په څه ډول کېږي هغه بله پروسه ده. دا چې دواړه خواوې تعرض ونه کړي او دغه فضا وساتي که ډېر وړکۍ مشکل هم راځي هغه کېدای شي کنټرول شي. زه وایم چې په همدغه فضا کې که موږ مخکې لاړ شو د بندیانو پروسه کې د بل پروسې ته هغه څه چې منګې ګورو او عملا تر اوسه پورې ثابت شوي دي یوې خوا هم لا تر اوسه د عملیاتو د شروع کېدلو تهدید امیزه ژبه یا په یو ډول باندې د اوربند د ماتېدلو هغه مطلق هغه نه ده کړې بلکې ویلي دي چې پروسې ته به کار کوو او دا یو ښه شګون ده او ښه زیری ده ځکه د سولې پروسه کې تعهد او ځینې الفاظ باید په ډېر مهارت سره وکارول شي تر څو چې ستونزې راولاړې شي.
مننه خپلواک صاحب. البته به یادونه وکړم د طالبانو یوې منبع تیر شپه ازادي راډیو ته دا خبره وکړه چې دوی په یو شکل باندې د سولې په خبرو کې د پرمختګ په خاطر بریدونه کم کړی دي. البته دا ازادي راډیو ته دوی دا خبره کړې ده چې په حقیقت کې دا هم یو ډول اوربند دی. نورې پښتنې هم شته. رئیس په رالېږلې پیغام کې د فیسبوک لارې دا لیکلي دي چې د سولې روان پرمختګونه څومره ژر د بین الافغاني خبرو د پیل څرک شي. او حبیب الله ریاض بیا لیکلی سیر ډاکټر صاحب عبدالله د مصالحې د عالی شورا مشر ټاکل شوی دی. نږدې یولس ورځې کې شي تر اوسه پورې کومه طرحه له ځان سره نه لري. مخکې په دې برخه کې احادي صاحب توضیحات ورکړل د خبرونې په پیل کې. او محمد ابراهیم محمدی لیکي که چیرته امریکایان له افغانستانه ووزي نو پر افغان سوله به یې اغیزه څه وي. خپلواک صاحب دغه هم یو سوال دی. مثلا ځینې خلک دا تشویش لري که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او د سولې خبري نتیجه ورنکي او بیا دا اوربند هم نه وي کېدی شي جنگونه ډیر زیات شي نور هم پسې څنګه؟
مطلقا زه په دې عقیده یم چې تر څو نړیوال تضمینونه د افغانستان په سوله کې نه وي ځکه چې موږ ما مخکې لوی موانع د سولې لپاره چې ویلې په یوګوی کې دوه درې او حتی درې وړه موانع د لمنځه وړلو لپاره د امنیت شورا د نړیوالې ټولنې ناټو تضمین تعهد او د یوګوی په دې مایده باندې درېدل دا ډېر ضروري مهم دي د افغانستان غوندې هیواد لپاره. نو په همدې خاطر باندې هم باید دواړه خواوې او موږ تاسو ټول د دې لپاره کوي هلې ځلې وکړو چې د ناټو نړیوالې ټولنې ملګرو ملتو اسلامي کانفرنس او د سیمو د ځینو معتبرو هیوادونو په موجودیت کې یو موافقې ته ورسیږو تر څو پورې چې د دغې موافقتنامې په تطبیق په جریان کې بیا موږ د یو بلې ستونزې مشکل سره مخامخ نه شو او دغه موافقتنامه چې هر څومره بندونه ولري او په هر ډول باندې رامنځته کېږي د هغې د تطبیق لپاره په قوت باندې مخته لاړ شو ځکه چې دا موافقتنامه که کېږي هم افغانستان نړیوالو کومکونو ته ضرورت لري هم په اقتصادي برخه کې هم په امنیتي او سیاسي برخه کې موږ ضرورت لرو چې یوګوی د افغانستان د خلکو سره په دې برخه کې مرستې کومکونو کې کدا سبا د موافقتنامه وشوله او د افغانستان ځکه د جنگ لاغ نور دلایل سره چې لرو یو لوی دلال جنگ هم بیکاری ده که بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې کوي زمينه سازي ونه شي خو د افغانان بیکاره پاتې کیږي او هر دله هر طرف کولای شي لیغنه د خپل منافعو په خاطر باندې استفاده وکړي. نو همدې خاطر د نړیوالې ټولنې په موجودیت خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو په موجودیت کې چې نظامی حضور لارسي او اقتصادي حضور او ډیپلوماټیک او د تضمین او د پروسې سره د مرستې په حضور کې په دې کې څوک مخالفت نه لري چې اگر راځي تر څو پر افغانستان پراتونکو د دریو کالو کې په پخو ودرېږي او موږ د بدبختۍ څخه وژغورل شو.
مننه خپل واکسپ. ځلان صاحب د سیمه ایز اجماع تر خبري پوري پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کاملوف او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس لاله خبري وکړي او ډیر وجده اعلامیه هم تر دې درې اړخیزه غونډه ورسته خبره کړه چې باغه کې د اوربند تمدید هیله ښکارا شوی و او دا خبري هم شوی و چې ژر تر ژره باید بین الافغاني خبري پیل شي. فکر نه کوي چې ازبکستان په سیمه کې ډیر زیات مهم هیواد دی او د افغانستان ډیر مهم گاونډای دی، که چیرته ازبکستان له دې سره همکاري وکړي، هند همکاري وکړي، تاجکستان، ترکمنستان ژمنه کړې ده چې همکاري کوي، په دغه شرایطو کې او پاکستان هم دریز نرم شوی دی، دغه یو ډول سیمه ایز اجماع رامنځته شوی نه ده. البته چین ته هم اشاره وکړم چې سفیر بیا بیا په وروستیو کې په کابل کې له مشرانو سره کتلی دي.
د افغانستان ولسمشر څومره وړاندې یو حکم صادر کړ، بازو له مخې د دې لپاره چې په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه د سولې د پروسې په وړاندې شته خنډونه له مخې پورته شي او یو واحد دین رامنځته شي، یو ډله د یوې ډلې د ایجاد سپارښتنه وشوله. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دغې ډلې سره د همغږۍ ناستې ترسره کړلې، نه یوازې ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، امارات او یو شمېر نور هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي، د دوی همکاري مهمه ده. زه فکر کوم تر پخوا اوس مهال د سیمې په کچه باندې دغه نظر ډېر زیات پیاوړی شوی دی چې یو سوله ییز افغانستان کولی شي د سیمې د ودې لپاره مهم ثابت شي. د اقتصاد مسله ده، د ترانزیت مسله ده، او تر ټولو مهم اوس مهال خو په صحي برخه کې دا د کرونا موضوع ده چې که چیرې په مشترک ډول هڅې ونه شي د دغه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تهدیدات زیاتېدلی شي، مشکلات نور هم پراخېدلی شي. د دې لپاره هیله مندې ډېره شوې چې ګاونډیان د سولې د پروسې سره ملاتړ شي، ولې تر هر څه مهم چې دی هغه په خپله د افغانستان د خلکو، د افغانانو او د سولې په قضیه کې د دخیل ورخونو تعهد او اراده ده. زه فکر کوم که چیرې دخیل ورخونه د سولې په پروسه کې دا تعهد ولري چې دغه جنګ ته د پای ټکی ږدي، چې څوک ګټونکی نه لري، دواړو لورو ته یوازې تاوان لري، دې ته د پای ټکی کېږي. فکر نه کوم یوازې بهرنۍ همکاري دي د دې پروسې سره مرسته وکړي. ډېره ضروري ده چې د سولې قضیې او د جګړې ارخونه په دې برخه کې خپل تعهد په ډاګه کړي.
مننه ځلان صاحب. جنی کسان نو اوریدونکو د افغان بیسیم شرکت لاري په اس ام اس کې سوالونه را استولی دی. عبدالعزیز غالب د هلمند مارچیلی کې ولی 15000 طالب بندیان یو پلا آزاد نشول، خپلواک محترم جنې کسان دغه سي پښتنه هم کوي چې دا بندیان ولی ژر آزاد نشول، لیکن په ورته وخت کې جنې بیا دغه اندیشنه هم لري چې تر ټول طالبان آزاد شي او د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تعهد نوي پمنسکي، نو دا خو به نور هم د افغانستان د حکومت لپاره خطرناک شي او کثرنګ
مطلقا یو لوی تشویش همدا موجود و. او متاسفانه نظر په هر دلایلو باندې د دوه طرفو په موافقتنامه کې اساسي طرف چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت وو یا دلته د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د یوې نه موجودیت د یو لوی ستونزو مشکلات راولاړ کړل. بیا د 15000 بندیانو خلاصون ځکه چې دا د یو تخنیکي ستونزه هم ده او لوجستیکي او اداري ستونزه هم وه. د یغنه علاوه لوترین مسله چې هغه د افغانستان د خلکو د اطمینان حاصلول دي چې حکومت نشي کولای د خلکو د عکس العمل په مقابل کې ودرېږي چې بین الافغاني مذاکرات هم نوي شروع شوي او کم یا د تاوتریخوالی کمواله هم نوي او بند هم نوي او تعهد هم نوي. 15000 بندیان خدای مطلب د جنگ په صفوفو کې داخل سي، دا فضا نوره مخکوي. دغه ټول تشویشونه پرې نه کې باید قدم په قدم باید مخکلار سی. خو بهترین خبره داره چې حکومت تعهد سپارلی و چې د دې بندانو خلاصون کې اقدام کوي او د ځینو ملحوظاتو سره چې ځینې باید اقدامات پورته شي چې الحمدلله د اقدامات پورته کولو سره نن موږ یو ښه فضا کې یو، نو اوس اطمینان یو څه حاصل شوی ده او مطمئن یو چې خدای مکړه دوام دل په دې کې کوم ستونزه او مشکلات ایجاد نه.
بله خپلواک محترم، تاسو خو د سولې پالي شورا کې د دارالانشا مشر پاتې شوی یا سوی پیغه وخت کې په دې برخه کې ډیر ارتباط او تماسونه هم وو. یو شی چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ډلې ترمنځ په هغه کې نرم دریز نه دی نرم شوی، هغه د الفاظو استعمال دی. مثلا په کابل کې حکومت وایي چې ترهګر طالبان، او یا کله ناکله وایي وحشي طالبان. طالبان بیا وایي چې د مزدور رژیم عسکر مو وشل، او یا مثلا وایي چې د کابل اداره. فکر نه کوي چې دغه رقم ناندری د افغانانو ترمنځ په ځای د دې چې سولې ته تاوان وکړي ګټه نه کوي؟
مطلق ما مخکیم چې د خبرت اشاره وکړه، الفاظ او برخورد د ټولو نه مهم ده. که من دا پتو برخو و تقسیم کو، یو جنگی برخه ده چې جنگی مسئولین له دواړو خواو نه که دا اوم ویل شي خلک دومره جدي نه اخلي، ځکه د یوې وظیفه هم دا جنگ ده او هغه ته همداسې امر شوی. مګر د سیاسي قشر او یا د هغه کسان چې په لوړه سطحه وي، د هغوی لپاره زموږ هیله به دا وي چې هغوی د یو ملي دریځ له مخې چې بالاخره موږ یو سولې ته ځو، بالاخره مذاکرات ته ځو، او همدغه طالب به راضي د دې افغانستان جز ده، او د افغانستان د خلکو په نفوس کې به پیلنم دي او داخلي کې لکه د جهاد په وختونو کې او یا لږ نه وروسته. نو د دغه سي الفاظو کارول هیڅ ګټه نه کوي او هیڅ درد نه دوا کوي. ځینې کسان د مورال د لوړ لپاره دا خبرې کوي، یا خصوصا کله چې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو تحریک ترمنځ موافقت نامه وشوله، دواړو خواو د بری ادعا کول او طالبانو کوشش کوي چې د بری جشن ولمانځي، له دې خوا حکومت کوشش کوي چې د خپلو کتاب د مورال د لوړولو لپاره ځینې اقدامات وکړي. مګر اوس کله چې موږ سوله ییزه فضا ته ځو او د سولې برخې ته ځو، مذاکراتي ټیم د یغه برخورد، د یغه تعامل، دا په مذاکراتو کې سلف سره تاثیر گزاره ده. ایجنډا یو شی ده، مګر تعامل د دواړو خواو دا د مذاکراتو لپاره د ټولو نه مهم ده. مرکچی پلاوی یا مذاکراتی ټیم یا د مذاکراتو مشر، دا د ټولو نه مهم دي چې دا پروسه کامیابی ترسی. که دواړو خواوې مذاکراتي ټیمونه برخورد سالم نه وي یا یو ډول تصادم وي، نو مذاکرات د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. او که هر څومره سخت موضوعات وي، هر څومره جدي موضوعات وي، هر څومره پیچلي موضوعات وي، د مذاکراتي ټیم اعضاوي او د مرکچان یوګوی تحمل او صبر او زغم او حوصله ولري، پختګي ولري، زه مطمئن یم چې من یو نتیجه ترسیږو.
بله ځلان صاحب، ستاسو وزارت تر اوسه پورې په دې برخه کې فکر کړی دی چې له خپلو الفاظو سره باید احتیاط وکړي، او د طالبانو په وړاندې چې الفاظ کاروي په هغوی کې داسې څه یاد نه کړي چې د سولې په ځای باندې د افتراق خواته روان شو؟
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وجودي فلسفه په همدې بنا ده چې دغه پروسه د سیاسي او امنیتي برخوردونو نه یو څه مسلکي کې، او موږ وکولای شو چې د اعتماد یوه داسې فضا رامنځته کړو چې په نتیجه کې موږ خپل ملي ارمان ته ورسیږو. دا چې
یعنی په دې برخه کې وبخښي ځلان صاحب، یعنی پالیسی شته وبخښي، یعنی د الفاظو په برخه کې کومه خاصه پالیسی شته؟
دقیق ان تاسو به د سولې په چارو کې د دولت د وزارت اعلامی او هغه ناس یا بیانی هغه تعقیب کړی وي. موږ کوشش دا کوو تر اخره حدا دغه شته فرصت چې دی دا له لاسه ورنه کړو. سمه د ګیلې به وي، شکایتونه به وي، نیوکې به وي، ولې کوشش به مو دا وي چې دغه وضعیت بدل شي او موږ د اعتماد یوې داسې فضا ته داخل شو چې مذاکرات لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي په ډېره ښه فضا کې، د اعتماد په فضا کې، د ورورګلۍ په فضا کې هغه ترسره.
بله مننه. د یو شمیر طالب زندانیانو چې دا په دې ورستیو کې له بنده خلاص شوي دي، د دوی څرګندونې به واورو. که چېرته هر طالب او هر مقام د افغانستان د حکومت دننه دغه رقم خبرې وکړي، په افغانستان کې به جنگ خپله ختم شي.
ما اسلامي مرته خو موږ خو نور ډېر وخت تیر کړ، نور خپل عادي ژوند کوو، خپل به درسونه به وایو او خپل خدمت نسبت وکړو. نو موږ خامخا ډېر وخت تیر کړی زه فلسفي شی نه لرم.
دغه کوم کسان په جنگ کې قتلېږي، نو په هغوی باندې دغه هر یو افغان باندې د موږ د زړه وینې ساتي ورسره چې د دې قتلېږي، د تکلیف کېږي، ځکه د هغوی چې کوم بچیان یتیمانېږي هغه سبا زموږ لغالي دي.
څوک چې په زندانونو کې دام ته خوشی شي، دام د افغانستان خلک دي، او ملي اردو دي که پولیس دي، دام د افغانستان خلک دي، دام باید ټول خوشی شي. نو ان شاء الله چې طالبان هم غواړي چې دغه خلک ټول باید خوشی کی.
خپلواک صاحب محترم د خبرونې په پیل کې تاسو ویل چې سولې ته هیلې پیدا شوې دي او د طالب آزادو شویو زندانیانو خبرې مو واورېدې. که چېرته هر افغان او یا حداقل اکثریت افغانان چې په افغانستان کې دي د حکومت په چارو کې کار کوي او یا په قطر او دوحه کې ناستي او یا د طالبانو نور مشران دي په نورو سیمو کې، که چېرته دغسې نرم دریځ خپل کړي، ډېر ژر به افغانان سولې ته ونه رسي؟
زه خو اول زما موقف شاید دینی خلکو ته عجیب وي، خو تر هغه ځایه چې زه د دې پروسې په جریان کې وم او ګورم، هغه کس چې ماشه په لاس ولاړ ده په دواړو خواوو کې، که په دې پوه شي چې زما مرکه څوک نه اوري او د زړه درد در سره شریکي، هینې درد به ولري. او هغه کس چې تاسو د دوه یو یاد نور جو اشاره ورته ورکړي، هغوی ټول په عین موقف کې دي. دا جنگ چې موږ تاسو ګورو، دا جنگ یو تپل شوی جنگ ده. لوی بدبختی دلته دار غلې ده چې موږ دغه زمينه سازي ونه کړه، او د دې زمينه سازي مونږ کړ چې په یو آرامه فضا کې دی یو بل د غمنلو لپاره، دی یو بل د منلو لپاره، نه دی یو بل د تسلیمېدو لپاره، نه دی یو بل د ختمېدو لپاره فکر وکړو، بلکې دی یو بل د منلو، زغملو، د درناوي لپاره فکر وکړو. زه مطمئنم چې دغه نتیجې ته رسیدو. د یعنی عمومي وضعیت د ټولو افغانانو دا دوه کاله مخکې یو د اوربن نو یو جشن زه ورته وایم، هغه تاسو وګورئ هلته دغه اول صف د خط د کسانو هغه د زړه درد ټول ملت سره شریک سه. نو په همدې اړوند باندې لوی امیدواری دا ده چې د آمادګۍ یا د تعهد یا د ارادې دا مسله په ټولو صفوفو کې شته ده. ځکه د څلوېښت کاله جنګ نه نور ټول ستړي سوي دي او کوم نتیجه نه لري، او تپل شوی جنګ ده په ټولو باندې، او تلفات او درد هر کور ته رسېدلی ده. فقط د دې لپاره چې افغانان په خپل منځ کې پریښودل شي، او افغانان د خپل تصمیم او د خپل ارادي د اظهارولو لپاره بدون کوم فشار نه سره کینی، زه په دې مطمئن یم، په دې باندې سل په سل مطمئن یم. هغه څه چې د اسلامي جمهوریت په دا چوکاټ کې ومه، دلته مې اراده لیدلې ده د ټولو رهبري او سیاسي مشرانو او یا د طالبانو سره په مختلفو سطحو کې د هغوی نظریات افکار مې لیدلې دي، اورېدلې دي، یا مې ځان ته خبر کړی ده. زه په دې عقیده یم چې زمنګ ناسته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې او په وازاده د فضا کې بدون سیمایزو نړیوالو داخلي تهدیداتو نه علاوه مطمئنم چې توافق تر رسیدو.
خپلواک صاحب محترم، تاسو په دې خپلو خبرو کې د تسلیم خبرې ته هم اشاره وکړه، کنه فکر نه کوي که چیرته طالبان ادعا وکړي چې د افغانستان حکومت ورته تسلیم شو، یا د افغانستان حکومت ادعا وکړي چې طالبان راته تسلیم شول، یعنی څه معنا؟ افغان افغان ته تسلیم یعنی څه؟ خو افغان افغان دی. نو بله مهرباني،
متفق په دې عقیده یم چې سوله تسلیمي نه ده. سوله درناوی ده، سوله عزت ده، سوله د ټولو خواو ملت ته تسلیمي ده، او موږ ټول همدې ملت ارادې ته تسلیم یو. زه په دې عقیده یم چې دغه 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 د الفاظ باید له دې قاموس څخه وایستل شي، او د الفاظ نتیجه نه ورکوي. موږ په څلوېښتو کالو کې متاسفانه کوم په همدغه برخه کې کوم نتیجې ته ونه رسېدو. نو له همدې برخه کې چې سوله ټول ګټون کړي، سوله کې ټول ګټون کړي، څوک هم بایلون کې نه دي، مګر په جنګ کې ټول بایلون کې یو. نو له همدې خاطره ځینې الفاظ باید له خپل قاموس څخه وباسو چې د تسلیمېدو نه. او افغان یو خاصیت لري، دا د افغانستان په دې خطه کې پروت ده، په دې جینټیک هغه کې پروت ده چې تسلیمي دي نه مني. خدای دې چې په هر طرف کې وي، نه داسې نه ده چې په یو طرف کې وي. په تاریخ کې د دې ولس همدا یو لوی لاسراونه چې تسلیمېږي نه، چې په کومه خوا ودرېږي، په یو خوا کې بیا تر مرګ پورې ولاړ وي.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو یو ډېره ښه خبره وکړه. زما په باور تاسو ویل که هر خوا تسلیمېږي، په حقیقت کې د افغانستان ملت ته تسلیمېږي. نو که د ملت خو هر وخت ټول خلک باید تسلیم وي، دا ډېره مهمه خبره ده. د خبرونې ورسیو تر رسیدلیو ځلان صاحب محترم، یو خبري پوښتنه کوم. د طالبانو تخنیکی پلاوی نن کابل ته رسیدلی د زندانیانو د تبادلې په برخه کې، په دې برخه کې څه نوي معلومات لري؟
څنګه دې په دې اړه څه مشه مې له ریسکا به بیا په دې اړه باندې معلومات رسنۍ سره شریک کولې. په لویه کې د دغه پروسې چټکیا طالبان هم هر کله کړی او دولت ورته ځینې نور اقدامات ته هم چمتو دی تر څو مخامخ خبرې اترې پیل شي هغه د حسن نیت په اساس باندې.
ډیره مننه ځلان صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. محترم اکرم خپلواک څخه هم مننه کوم چې په خبرونه کې ګډون را سره وکړ. د خبرونه په لومړۍ نیمایي کې شاغلی انوار الحق هدي برخه اخیستې ول. هغوی همدارس له هغو اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې د اس ام اس له لارې او یا هم د ټلیفون له لارې په خبرونه کې ګډون را سره وکړو له ټولو مننه کوم. په دې هیله چې افغانستان کې سوله او دایمي او پایداره سوله ټینګ شي.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر دا توک چی جنگ جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرود شور نادی خبر سولم بو کور دورا نو پرمان لیونی سماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دوکی کور نادی خبر دا سوک چی جنگ جنگل زور نادی خبر دسرو لمبو دغر غرود شور نادی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پا گناما گرمبا دا خلق